پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر توندې څرګندونې لرو چې پر طالبانو یې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د تازه جګړو حال هم درکو. دا به هم واورئ چې په وروستیو جګړو کې په اروزګان کې د غوایانو د فارمونو ګټې اخیستمنې شوي.
د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای شي، نه سوداګر راځي چې رانیشي.
په خوست کې بیا وروستیو جګړو د لینی موټرانو اقتصاد ځپلی.
زمیاشت به یو دوا یو لاک یو اتیا زره روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي، شپېته زره افغانۍ نشم پیدا کولای.
روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د ماشومانو لپاره د مور د شیدو د ګټو په اړه د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلې شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز د فیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. چین خبر ورکوي چې په سیمه ییزه کچه د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړي دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز د فیر راس ویلسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپلې کړي. ښاغلی ویلسن دغه غوښتنه نن په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ویلسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینۍ سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ویرې لري. ښاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دورهي غړي هند چې د اګست له لومړۍ نیټې د دې شورا دورهي مشري هم په غاړه لري، په غوښتنه رابلل شوې په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو او پراخ تاوتریخوالي په اړه بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې اعلان وکړ. دا دوې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د سیشن بی پورز لخپل هندی سیال اس جی شنکر سره تلیفونی خبری وکړی او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند چې د راتلونکي 2022 کال تر پایه د دوه کلونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي غړی دی، دا لومړی ځل دی چې په اګست میاشت کې د شورا دورهي مشري ترلاسه کوي. بل ځل به هند ته د راتلونکي 2022 کال په ډسمبر کې بیا د دې شورا د مشرتابه وار رسیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلې حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه:
Anyone that's helped the UK government, we've already
یقیناً هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي. موږ به دغه پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو پر رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برېتانیا ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هیواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هیوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تېره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم خبر ورکړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15 طالبان وژل شوي دي. د کاپیسا د امنیتي قمندانې وایان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات تېره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیه کې ترسره شول چې په نتیجه کې د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د دې ډلې 15 غړي وژل شول. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی له لوري چاته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ځنګلونو اور لګېدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب شوي دي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درې اونیو راهیسې د کالیفورنیا په شمال کې یو ځنګله کې لګېدلی اور یو تاریخي ښارګوډی تخریب کړی. ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي. بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه شوي. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله دېرش ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. چین نن جمعه په محلي سطح د کورونا وایروس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هیواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایروس د خپرې شوې څپې مخه ونیسي. دغه مثبتې پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل شوي دي. چین له څو نورو هیوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د دلتا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي. په چین کې 50 تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې طالبان له سولې ډارې شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهېږي. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیر راس ویلسن نن له طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. وروسته تر دې چې د 2008 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره امریکا د سولې تړون وکړ، شایي دا د طالبانو پر ضد د یوه امریکایي ډیپلومات تر ټولو سختې نیوکې وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له اوج سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دي چې طالبان د سولې ډارې کی او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لاره پیژني. دا مطلب په کابل کې د امریکا سفارت شزدافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه بیان کړی. نوموړي ویلي دي چې د طالبانو خشونت او نفرت هیڅکله هم د تلپاتې حکومتوالۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو غوڅول، یرغلیز مرګ او اوسنی هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارېږي. زه له دې ډلې غواړم چې د سولې لاره خپله کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د برېټانیا دایمي استازي برابر ویلي دي چې لا هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن بارا د هندو له ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت ساري. په ښارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقونو سرغړونه، برېټانیا، هند او نور هیوادونه او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه جدي اندېښمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکا سره د هوکړې له مخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیسته لرې سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاص سي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي، خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې له بل هر وخت زیات په افغانستان کې جنګ جګړو زور اخیستی. طالبانو د څو لویو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا شارج دافیر په کابل کې راس ویلسن وایي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډارې شي. په هغو ځایونو کې چې په روسیو کې جګړې زیاتې شوي دي او چیزې شوي دي، یو هم د هلمند مرکز لشکرګاه ده. نن سهار په خواله رسنیو کې د لشکرګاه د ښار داسې تصویرونه خپاره شول چې د ښار په مختلفو سیمو کې اورونه بل دي او لوخړې پورته کېږي او خلک منډې وهي. د لشکرګاه د وضعیت په اړه مدني فعال امان الله په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي، د لشکرګاه په کومو سیمو کې جګړې روانې دي؟
دا اوس پیلا نه د لشکرګاه په مرکزی نقطې کې عمومي جاده چې د ښار ده، چې هلته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستی دی، ټول ښار اور اخیستی دی د جنگ له عمل څخه. جنگ روان دی په مرکزی نقطې کې د ښار. دا اوس پیلا جنگ روان دی، ټول ساحه د جنگ په جګړې حالت کې دي. د چارانو او ټول هغه مالی امکانات ټول په اور باندې وسره لمبه ده. د اوس پیلن د خلکو کورونه اور اخیستې دي، د خلکو مارکیټونه اور اخیستې دي، خلکو خپل خلکو اور اخیستې دي، خپل انسانانو اور اخیستې دي، د انسانانو جسدونه په تړکانو پراته دي، په کورونه کې ورته پراته دي. د شخول لپاره دومره یو کس پیدا کیږي چې د اوس پیلن فقط خاورو ته وسپاري. وضعیت وحشانه وضعیت دی په لشکرګاه ښار کې، اور بل دی، تور دود دی، ټول لشکرګاه د خلکو وضعیت ډېر بد حالت کې دی، ډېر په سخت حالت کې دی. اته چې مړی ورته پراته، زخمیان ورته پراته، تر شپخانو پورې نسی رسولای. د مړی وضعیت په داسې حالت کې دی، دا اوس په لنز ما د ملګري سره زه تماس کوم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخول څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس په پکت د خپل د کورنۍ د غړو جسدونه خاورې ته وسپاري. د لشکرګاه وضعیت په داسې حالت کې دی، د لشکرګاه د خلکو وضعیت دغسې بد او بد وضعیت کې قرار لري.
بله، ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلی دي او اټکل کولی شي چې څومره خلک به توانېدلی چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
بالکل، د شاعت زیات میر زیات کړي، د شاعت کډوال سوي دي، لیر پرتو سیمو ته اطراف ته کډوال سوي دي. اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري، چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نسي کولای چې خپل کورونو څخه ووځي. دواړو لوري د جګړې هغه اصول نه مراته. تاسو وګورئ چې د یوې خوا څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغه څخه د څنګه په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت په غسیمو باندې جنگ کوي چې هلته طالبان وي، هغه نه د خلکو دواړه طرف د خلکو عام خلکو ژوند ته متوجه نه دي، د خلکو مالونه همداسې ولاړل، د خلکو سرونه همداسې ولاړل، ښځې او ماشومان په دې جنگ کې ټوټه ټوټه سول، د بمبار د غلاندې رااله. یو لورې هم ملکی خلکو تلفات ته متوجه کیږي نه، او نه هم د هغوی د مرګ او ژوبلې په اړه باندې فکر کوي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلمنزل سنگر ګرځوي، په ښار کې بلمنزل سنگر ګرځوي، د هغو څخه استفاده کوي. د بلې خوا څخه جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس پیلن په ښار کې دی، هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نسی کولای چې د خپل د اوسنی حالت کې د ښار څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال سوي، دامه په زرهاو کورنۍ اوسم د ښار په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونو کې دي، دا اوسم زور سره په تماس کې هم هغوی نسی کولای چې د جګړې زالت څخه په دغه اوسنی چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
د زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا جن نور خیریه مؤسسه او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شو کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سهار مور سره په تماس کې وو چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د ښار په دغه بیا هم په مرکزی نقاطو کې په کورنۍ کې مړی او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړی راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت عامه ده، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نه شو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړی دي، موږ تر اوسه وتلی ده، یعنی دا ستل نه دي، دوا سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تیره ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلیکونې په نامه باندې کومه ساحه ده چې وایي زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب دی او کومې نورې هغه روغتیايي موسسات دي، او خپله د صحتعامې ریاست او بس روغتون دی، هغوی مصروفه دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي. هغوی هم دا آواز پورته کړی دي چې نور موږ نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې ته راپورته کړو، او موږ مصروفه یو، شپه ورځ مصروفه یو.
ډیر مننه امان الله چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. وی خبرتیا وروسته به د افغانستان د روانې جګړې د اقتصادي اغیزو په اړه واوري چې په ځینو سیمو کې بدې اقتصادي اغیزې هم پر ځای پرې شي، البته حتی په هغو سیمو کې چې هلته له جګړې نه دي ورسېدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په خوست کې د کابل او ګردیز اډې موټر چلونکي وای په هیواد کې د ورستوي او جنگ جوړو د زیاتې دول عمل د دوی د موټرو سورلې کمې شوې دي او کاروبار سخت تخیزمن شوی دی. دوی وای په لویو لارو کې د جنگونو له عمله وسایط په مرمیو لګیږي او ځینې وخت موټرو چلونکي او مسافرو ته هم زیان اوړي. په سویل ختیځ زون کې د 203 تن درخولي اردو چارواکي وای د لارې د امنیت خوندیتوب لپاره ځینې کامونې اخیستي او یو شمېر نور په پلان کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نږدې 18 کلن جمشید غږ دی چې د خوست ښار په لویدیځه برخه کې د کابل ګردیز اډې تر څنګ د موټرو د پرزو د خرڅولو دوکان لري. د یوې مشرور یې د خوست کابل په لویه لاره موټر چلاوه او له دې لارې د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي پیدا کوله. نوموړی د تیر شوي لوی اختر څو اونۍ وړاندې هغه مهال چې له کابله یې یو شمېر مسافر خوست ته روان کړي وو د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې بند پاتې شو او د جنگ یوې مرمۍ ترې ژوند واخیست. جمشید د خپل ورور په اړه وایي
کوبل نه وروتله وم په لیار کې بس جنگ شروع شو بس ته پته نه ولګېده چې کیم طرف نه شهید شو دا پته مې تر شته ایسه خامخا ورور وي زور غواړي خامخا ولې چې په داسې صحنه کې چې د لاس په ګناه نو بس وژل شي کورنۍ ولا خفه کیږي او درد احساسوي.
دای وای ورورې واده کړی وو او د دوه نرینه اولادونو ترڅنګ اته لوڼې لري خو د ګڼو نورو ارمانونو ترڅنګ د خپلو اولادونو د زده کړو ارمان له ځان سره یې وړ. د خوست او کابل ترمنځ د همدې لویې لارې نور موټر چلونکي هم په دې لاره کې لښته نام نه یو پتنګ شوي دي. دوی وایي په هیواد کې د وروستیو جګړو د زیاتېدو له امله د موټرو سوارلۍ هم کمې شوې او د دوی کاروبار یې اغېزمن کړی. د دې لوی لارې یو تن موټر چلوونکي همایون ازادي رادیو ته وویل
والا قدر ته وایم چې زمونږ د خوست لاین ته دویمه درېمه څلورمه بکسه ماره وستلې د میاشتې به یو دوه یو لک یو 80,000 روپۍ پیدا کولې. اوس تقریبا زما درې موټر دي 70,000 افغانۍ نشم پیدا کولای. زمونږ د نامنې د واجې لارې خرابوالې واجې د پرلې کمبود ته امنیت ته واجې مثال زمونږ کارم خراب دی ډېر.
د دې لوی لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره چارواکي له هم پر ژمنو پسې ژمنه کوي خو د موټر چلوونکو له خبرو داسې ښکاري چې ښکاره بدلون پکې نه دی راغلی. په پکتیا کې د 203 تن درخول اردو ویاند ایمل مومند وایي د لویو لارو د امنیت خوندیتوب یې لومړیتوب دی.
دو ورځې وړاندې دفاعي او امنیتي ځواکونو د لوګر مرکز اړوند د قلعه استیت حبیب الله په سیمه کې د ګډو دفاعي او امنیتي ځواکونو یو قوي بیس جوړ کړ چې دغه بیس به د لارې د امنیت د تامینولو په موخه د لارې په اوږدو کې دوامداره ګرځنده ګزمې ولري. همدارنګه د لارې په اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې وسلوال طالبان په غلچکي ډول د وزي او زموږ ملکي او نظامي خلکو ته ستونزې پیدا کوي هلته هم د بیزونو د جوړولو پلان شته.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم د کابل او د دې ولایت ترمنځ لویه لاره چې تر ډېره د لوګر ولایت په اړوند سیمه کې ناامنه ده د امنیت له نه خوندیتوب اندېښمن دي او د لوګر په ځایي امنیتي چارواکو غږ کوي چې د خوست پکتیا او د پکتیکا ترڅنګ د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو د ډاډمن تګ راتګ لپاره دي د دې لارې امنیت په ژمنو نه بلکې په عمل کې خوندي کړي.
په خوست کې د لاینی موټرانو اقتصادي ګټې جګړو اغېزمنې کړې دي. په روزګان کې چې د غوایانو د فارمونو جوړولو په وروستیو کلونو کې وده کړې ده جګړو اغېز پرې کړی دی او خلک وایي چې اوس اقتصادي ګټې نه لري لکه څرنګه چې پخوا یې لرلې. تفصیل په دې راپور کې.
دغه فارمونه په روزګان ولایت کې خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي دي چې تر ښه ساتنې وروسته یې بیا نورو ولایتونو ته انتقالوي. په دودیز ډول څاروي په دې ولایت کې له پخوا خلکو په کورونو کې ساتلې خو په معاصره توګه د غوایانو د فارمونو رامنځته کېدل په اورزګان ولایت کې نوي دي. جمعه خان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرچیخلو په سیمه کې په نوې بڼه د غوایانو فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال په پالنه بوخت دی. دا فارم که څه هم د کلیوالو خلکو د غویانو د غوجلې په څیر دی خو توپیر یې دا دی چې دا غوجله غټه ده ځکه تر 200 پورې غویان پکې ساتل کیږي. او بل توپیر دادی چی دلت پدی پارم که غایانو تا بل دول حیوانی خوراکا ورکول کیجی. نه هغه ډول لکه څنګه چې کلیوال ورکوي.
شل ورځې یا پنځه ویشت ورځې یا موږ ډېر کم خواړه ورکوو، هغه ډوډۍ یا کنجواره جوارین وړه وربش بنګې دا موږ ورته دغه کوو، لږ کم کم ورکوو چې دی ورسره مختص شي. بیا چې شیر ورسره مختص شي، بیا یعنې په لس فیصده کې یو فیصد یې فروړې، نور ګرده جوارې جوارین وړه یې بنګې یې په ژمي کې، او کنجواره یې دا د موسې کنجواره یې او ډوډۍ یې دا موږ د ده در بسه پرې ورشو. شر څونه دی خوړای چې موږ هغو نه ورشو.
جمعه خان وایي په یاد فارم کې دوی کوم ځانګړي نسل غوایان نه ساتي، بلکې د کلیوالو او کوچانو څخه یې پیري، او یوازې د کلیوالو او کوچانو سره یې توپیر د څاروی په ساتنه او یا هم خوراکه کې دی. نوموړي وایي دوی په هره میاشت کې له پنځوسو څخه نیولې تر سلو پورې غوایان پلازمینې کابل، غزنی او نورو ولایتونو ته انتقالوي. خوای اوس یې روانې جګړې کاروبار ټکنۍ کړی دی.
جنګونو دونه تاوان راته کړی دی چې پخوا به هم په میاشت کې دوه درې پیریا د جز کې سمال باروي، اوس په اوس یې کندهار ته یو سړی نه بیا یعنی دلته پر مالو دونه تاثیر کړی دی. پخوا به سوداګر راتله، یو مسکین به دانه کلګۍ ساتلې وه، هغه بیا راوستې ولځای لس شل به راوګټي. هغه دا چې د جنګو د لاسه یې نه څوک رانیوای شي، نه سوداګر راځي چې رانیسي، خلک به ځان سیاریان چې د سهار او د ماښام ته نه لري.
د جمعه خان سره په دې فارم کې درې نور کسان هم په کار بوخت دي، او هغوی ته میاشتنۍ تنخوا ورکوي. جان اغا خوشحال بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د غوایانو فارم یې جوړ کړی دی، او اوس د خپلو څلورو نورو ورونو سره یو ځای په پالنه بوخت دی. نوموړي وایي په فارم کې اوس تر اتیاو پورې غوایان لري، او د فارم جوړولو پیل یې لومړی له یوه غوایي څخه کړی دی.
مخکې مې ځمکه کار کوي، ځکه کارونه خو مو داسې شول چې چندانې فایده نشته په کښې کې. کره کرار مې ځمکه د کارو سره دا یوې غوایي رانیوي رانیوي، اخر مو دا فارم چې راوستی د فارم نو ښه دی سړی پخته یې بام ورته بلې او ګټم بیا کوي. یو ډنګر رانیسو چاغې کړو، بیا بوځو بلې ولایت کې خرڅ کړي، عدالته خرڅ کړو، ځای چې ګټه پراله هلته یې خرڅ کړو.
خوشحال وایي د خپل کاروبار څخه زیات خوشحاله دی، او له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې یو کاروبار ته مخه کړي. د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو پر اساس چې په دغه ولایت کې اوس مهال تر شلو پورې د غوایانو فارمونه په نوي بڼه جوړ سوي دي، چې تر څنګ یې لسګونه کسانو ته هم د کار زمینه په کښې کې برابره سوې ده. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي دا ښه اقدام بولي، او وایي چې په دې سره به د غوایي د غوښې کیفیت ښه او قیمت به یې ټیټ سي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د یاد فارم لرونکو سره د فارمونو د لا ودې په موخه که دوی هر ډول اړتیا ولري دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې سږ کال 50% مالداري او زراعت وچکالۍ ځپلی دي. اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 80% خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د اور لمبې تر ښارونو رسېدلې دي، خو دا لمبې د افغانستان په څېر نه دي چې جګړو رسولې دي. په دغو هېوادونو کې جنګونو اور اخیستی دی. دا اورونه په داسې حال کې بل شوي چې سږنی دوبی په ګڼو هېوادونو کې د تودوالي له نظره تر ټولو تود دوبی ګڼل شوی دی. د اور لګېدو له کبله زرګونه کسان مجبور شوي چې له کورونو ووسي. نور حال په دې راپور کې.
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلي اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي، او په ځینو مواردو کې مرژوبلې ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له درېو اونیو راهیسې د کلیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولاپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را په دې خوا داسې اور نه و لیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هېواد په موګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی، په شپږو سیمو کې اور لګېږي. همدارس د انتالیا ولایت په 15 سیمو کې اور لګیدلې ده. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیې ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګیدو له کبله 13 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځ اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سژنی دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کالیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزي برخو پورې خپرې شوې او اکثره کورونه یې په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پېړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کالیفورنیا ته تلل. د دغه ښارګي ځینې لرګین کورونه څه باندې 100 کاله پخواني دي. اور وژونکو پرون په دغه ښارګي کې چې 800 اوسیدونکو ته یې ویل شوي وو چې ووځي د اور وژلو ډېرې هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلیدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو مخکې د یو مدني فعال په وینا واوریدل چې د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. کوم راپورونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، په لشکرګاه کې سخته جګړه روانه ده، ملکیان د جګړې په منځ کې ګیر پاتې دي، د خلکو شتمنۍ سوځېدلې دي، د خلکو کورونه ړنګ شوي دي. طالبان هڅه کوي چې د لشکرګاه ښار ونیسي او افغان امنیتي ځواکونه د هغوی په مقابل کې جګړه کوي. نن 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام مو هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د سکایپ له لارې او د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ، او که چیرته تاسو په دې خپرونه کې د خپلو سترګو لیدلی حال هم له موږ سره شریکولی شئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو له لارې دغه غږ تر نورو چارواکو پورې ورسوي. د ټلیفون شمیرې به د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړو، خو البته اوس هم که چیرته تاسو قلم لرئ یا په موبایل کې ثبتوئ، زه به دا شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0999203545 دا شمیره تکراروم، 0999203545 بل کورنۍ شمیره مو د 0992255 تکرارې 0992255. د خبرونه په ترڅ کې ولایت په ولایت کې دا شمیرې تاسو ته تکرارو، هلمند ته ځانګړې شوې ده. اوس هم دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندوم.
ستاسو له پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري، دا خدای خصوصا هاو یا دی په زرهاو مري چې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې پیور کې هم دغه لپاره نه مصرف کړی. زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې په غرو باندې راښکته چې د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې منطقې درک نه لري. طالبان پلاس کې ډېره سخت سړیا جوړه کړې، او بل یو داسې زړه درد او سړه وتوده ته بس په ټول افغانستان کې خپره ده. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې درې روکي او خپل مدیریت
د بادغس ولایت د بالامرغال د ولسوالۍ دینې در سره په خبره کې ما مور سره د کورونا په اکله دینې کې هیڅ نو کومک نه د سوی نه د مویسات د خواجینې نه د دولت د خواجینې مور په منځ کې کې کورونا دا شي تیزه ده کالګم شی نه لري. د اقتصاد خواجینې ضعیف دي، بالا ورور نه مو دولت لاسرسی نه مو و ډاکټر ته لاسرسی نه سړک لرو نه موټر لرو. موږ د دولت دینې دا خواهش کوو زموږ سره دي کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورین سره مخ یو. سلام
نوم نور الحق دی د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کیم اور عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته کرونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دی له دوی غم وکړي اور عدالت هو یو دا کم خلک چې چا سره مرسته کوي دا بیا چې موسسې او دا موسسې د ماجرونو ریاست چې کم دی دلته هغه چا سره مرسته کوي چې یا ملک یا عدالت دي شینی کم دی چې کړي د غریبانو